द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे پرانه آبیدون که سلام علیکم دا وایس اف امریکا دی با ریدیو دی ننده شروع روز دا 2018 کال دا نومبر دا میاشت دی دو اجتماع نیتا دا پا پیخور که وقت شوی دی دا مازیگر شپک پا کابل که دی پینزنی می او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا سهارت بجی شوی دی دا وایس اف امریکا دی با ریدیو پا دی یو سات خبری خبرونه که کربانه یو وگم جالوان
او زیم بختور شا
او لاول هم پام شی مهم و خبرونو سر تکو تا
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د احتساب عدالت ته وړاندې کېدونه مخکې میډیا ته خبرو کې ویلي عدالتونه دوه مخونه لري. نوموړي زیاته کړې دی پوه نه دی چې د عمران خان او جهانګیر ترین خلاف د بډو رشوتونو د مقدمو فیصله به کله کېږي.
مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اس بینچ کے ججز سے کہ وہ کوئی انصاف کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ ہی ناانصافی کی بنیاد پہ دیا ہے.
نن د پیښور های کورټ کې د ډیره اسماعیل خان د 2017 کلنې پیغلې په اړه د مقدمې اورېدو په وخت عدالت د هغې د کورنۍ د حفاظت امر کړی دی.
د پولیس والا چې دی د دې په کور باندې ډیوټي ورکوي چې دې باندې هیڅ قسم څوک دباو وانه چي او د دې پروټکشن وکړي.
ملګرو ملتونو د جنگی جرمونو یو عدالت نن د بوسنیا پخوانی پوځي مشر رادیکو ملاویچ باندې د عامو خلکو د وجنې جنگی جرمونو او د بشریت په ضد په نورو جرمونو باندې مجرم ګرځولې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو سات خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ اول هم ورزو د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نن یو وار بیا د بډو رشوتونو په قضیه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شوه. نوموړي یو وار بیا په عدالت تور لګولې د ده په ضد د تعصب نه کار اخلي. نوموړي ویلي دی د ججانو نه نور د انصاف امیدونه نشي لرلی او زیاتوي ججانو د وړاندې نه د ده په ضد د بې انصافۍ فیصلې کړي دي. نوموړي نواز شریف ویلي عدالت دوه سیاسي مخونه لري او د عمران خان او د جهانګیر ترین په اړه باندې عدالتونو تر اوسه پورې کومه فیصله نه ده کړې. د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په اړه د بډو رشوتونو د مقدمې بل اورونه به د روانې میاشتې په 18 نیټه کېږي.
او د خیبر پختونخوا صوبې په پیښور های کورټ کې نن په ډېره اسماعیل خان ګرمټ کې 2017 کړې شوې شریفه بیبي د کیس اورونه شوې ده. پولیسو په خپل رپورت کې د پیښې پخلی کړی دی. های کورټ ویلی دی چې د دې قضیې سارنه به پخپله کوي. په دې کیس باندې قاضي انور اډوکیټ دی ریډیو ته ویلي چې د اغیزمنې کورنۍ د حفاظت لپاره به درې پولیس عسکر د هغوی په کور پهره ورکوي او دا به باوري کوي چې دوی ته پوره پوره تحفظ وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سپریم کورټ ته خواست کړی قبایلي علاقې دې په پښتونخوا کې ورګاډې کړی شي. نوموړي ویلي په پښتونخوا کې د دوی حکومت دې ته تیار دی چې قبایلي علاقې د ځان سره شامل کړي. عمران خان په خپل خواست کې ویلي د صدر په یو امر د قبایلي علاقو د لکونو خلکو ژوند بدلېدای شي او دغه علاقې په صوبه پښتونخوا کې په اسانه ورګډېدای شي. تفصیلات اورو د ډیور رډیو خبریال ارشد حسین په رپورټ کې.
د فاټا په خیبر پختونخوا ایالت کې د ورګډولو په دغه خواست کې دا هم ویلي شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت د اصلاحاتو په اړه ټولې ذمہواری ترسره کړي او د دغه سیمو په صوبه کې ورګډولو ته تیار دی. او وړاندې وایي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د مخکې نه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په حق کې قرارداد هم پاس کړی او پاکستان تحریک انصاف دا معامله په هر فورم د پورته کولو نه پس سپریم کورټ ته راغلی. ډیوه ریډیو سره د دغه خواست په حق له د خبرو په محل په قامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي علي محمد خان وینا وا چې د پاکستان د جوړېدو اویا کال وشول خو د بده مرغه د فاټا پښتنو ته ریاست تر اوسه پورې بنیادي حقونه هم نه دي ورکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د تراګرو پر ضد د لټون په عملیاتو کې یو پوځي افسر وژل شوی دی. پوځ نن د چهارشنبه یا د شروع پر ورځ یو بیان کې ویلي په ډیر اسماعیل خان کې د تراګرو د موجودګۍ په خبر د هغو په پټو ځالو عملیات کېدل او په دغه مهال نښته کې د پوځ یو میجر وژل شوی دی. پوځ د عملیاتو په اړوند نور تفصیل نه دی ورکړي.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری وای د صدر مایکل اون په غوښتنه خپل استعفا تر څو وخت زندوی او په بیروت کې د لبنان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره یو دستوره کې نوموړي حریری خبریالانو ته وویل د استعفا ورکولو کې به لږ وخت دته د صدر مایکل سره د سو مهمو خبرو مقور کړي. د وزیر اعظم حریری استعفا روانه میاشت هغه وخت پوښتنې راپورته کړې وې کله چې نوموړي په سعودي عرب کې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه، خو د لبنان صدر مایکل ویلي وو تر هغې به یې استعفا نه منظوروي تر څو چې په خپله حریری لبنان ته ورغلی نه وي. وزیر اعظم حریری د سعودي وروستو فرانس او بیا مصر ته د تلو نه پس تېره ورځ لبنان ته ستون شوی دی.
د رابرټ موګابي د استعفا وروسته پخوانی نائب صدر ایمرسن منګاګوا د زمبابوې نوی صدر مقرر کړی شوی دی. د زمبابوې د پارلمان سپیکر د نهې پر ورځ د رابرټ موګابي د استعفا اعلان کړی. دې نه پس د زمبابوې سرکاري نشریاتي ادارې خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ښاغلی ایمرسن ته به د جمعې پر ورځ د زمبابوې د نوی صدر په حیثیت سوګند ورکیږي. د وایس آف امریکا د زمبابوې د سرویس خبر دی چې په صدر مقام حراري کې خلک د رابرټ موګابي په استعفا ورکولو ډېر خوشاله دي. خوانی صدر موګابي تر 10 کالو پورې د زمبابوې صدر پاتې شو.
د امریکای عدالت په هغه ایرانی وګړي فرد جرم لګولې چا چې د روان کال په شروع کې د امریکای ایچ بی او ټي وی چینل کمپیوټري نظام هیک کړی وو او دغه کمپنۍ نه یې په ملیونونو ډالرې وستلې دي. عدالت یو کم 10 کلن ایرانی وګړي بهزاد مصری ته د دې خبرداري سره سم سزا اورولې ده چې د عدالت د پنج نه نشي پټی دی. مصری تر دې دمه گرفتار شوی نه دی او که گیر شو نو ورته د 10 کالو سزا اوریدی شي.
او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د شام په حقله د امن خبرو اترو نوی دور به را روانه هفته شروع کیږي. د سره د شام د حکومت د مخالفه ډلو لخوانن په سعودي عربستان کې یو غونډه هم کیدونکې ده. د شام په جنگ کې اهم حیثیت لرونکي ګڼ خارجي ملکونه د سلام مصلحت لپاره په روس کې راغون شوي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیفان دیمستورا نن د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د کېدونکو خبرو شروع کېدلو په موقع ویلي دي چې په 28 نومبر جنیوا کې د شام په حقله کېدونکو خبرو له مخالفه ډلې باید چې خپل متحد جرګه ولیږي.
د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو عدالت د بوسنیا پخوانی پوځي مشر رادیکو ملاویچ د عام وجنو او جنگي جرمونو په تور باندې مجرم ګرځولی دی. په ملاویچ باندې تورونه لګول شوي دي چې په نوي میلسیزه کې دغه جرمونه په پخوانی یوګوسلاویا کې ترسره کړي وو. محمد عالمگیر نه په نور تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو انصاف عدالت د یوګوسلاویا جنگي جنایتونو یا جرمونو په قضیه کې بوسنیایي سرب فوزي مشر راټکو ملاډیچ د بشر وجنې جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف جرمونو په تور ککړ موندلې او د عمر کې سزا یې ورته اورولې. د نوي پلسیزه کې د ملاډیچ لخوا کړې دي جرمونو پر سر عدالت کې په د باندې یولس تورونه لګېدلي وو چې پکې بوسنیایي مسلمانانو نسل ختمول، وجنه، بې کوره کول، ترهګري، په ادي ولس غیر قانونه حملې او د دوی زورول شامل وو. عدالت په دغه یولس جرمونو کې دی په لسو ککړ موندلې او د عمر کې سزا یې ورته ورولې. قاضی الفونس اوری په خپل فیصله کې ویل د ملاډیچ لخوا کړی شوی دی جرمونو کې ټول ډیر ناوړه دي چې پکې بشر وجنه او یو ځینه د خلکو د نسل نوغې وستل شامل دي. په بوسنیا کال 1992 نواخله تر 1995 پورې جنگ روان وو. په دغه کې ملاډیچ ته د بوسنیا قصاب نوم ورکړی شو او خالی په سبرنیچزا کې د 8000 مسلمانان، ماشومان، ځوانان او د پاخو عمر سړي وجلي وو چې د دویم نړیوال جنگ پس په یورپ کې دا لټولو غټه بشر وجنه یادیږي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
د د کلونو راهسه په امریکا کې د کډوالو په توګه په محفوظه توګه اوسیدونکو د هیټي د وګړو په زرګونو شمیره کې دی شي چې په امریکا کې قانوني پاتې کېدل او جواز د لاسه ورکړي. د صدر ترامپ انتظامیه په دې غبر روان کړی دی چې د دغه کډوالو په موقتی توګه په محفوظه پاتې کېدلو عمل دا کېدی شي چې ختم کړی شي چې ورسره 15,000 هیټي وګړي په امریکا کې په قانونی توګه نشي پاتې کېدی یا کار کولی. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب عدالت ته وړاندې کېدونه مخکې میډیا ته په خبرو کې ویلي عدالتونه بې انصافي کوي، دوه مخې رول لوبوي او زیاتوي چې د ده چې کوم سیاسي مخالفین دي، عمران خان او جهانګیر ترین او یو شمیر نور، د هغوی د بډو رشوتونو د مقدمو فیصله لا تر اوسه پورې عدالت نه ده کړې او دا چې د ده سره زیاتی کوي او د در سیاسي مخالفینو سره عدالت نرمی کوي. نوموړي ویلي د عدالت نه د دغه ججانو نه نوره د انصاف تمه نه لري. تفصيلات اورو د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې.
نننه اوریدنه کې عدالت د نواز شریف او د لور لخوا حاضرین د استثناء په خواص باندې د احتساب کمی داري نه جواب غوښتل دي او د کیس راتلونکو اوریدنه به د روانې میاشتې په 28مه نیټه کیږي. احتساب عدالت د شریف خاندان په ضد د ناجایز اساسو لرلو په تور درې قضیې اوري او عدالت دی کې سنو کې د نواز شریف دوه زامن اشتیاریانم ګرځولي دي او تیر ورځ احتساب عدالت د شریف خاندان بل یو نږدې خپل او د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار هم د عدالت نه مفروره ګرځولي وو. پخوانی وزیر اعظم او د ګون عدالتي کاروایی یو طرفه د دوی سره زیاتې بلي او نن عدالت کې د پیشین وروستو میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم یو ځل بیا دغه الزام تکرار کړی دی.
مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اس بینچ کے ججز سے کہ وہ کوئی انصاف کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ ہی ناانصافی کی بنیاد پہ دیا ہے.
دی وای چې د سپریم کورټ بنچ د پاناما قضیه په ځای دی په اقامه باندې نه اهل ګرځول دي او د نواز شریف په خبره د اعلی عدالت دغه فیصله په موجودګی کې دوی ایسته من لري چې احتساب عدالت کې به ورسره انصاف وشي. د پاکستان قومي اسمبلی په درون اکثریت سره د مخالف پیپلز ګوند د نواز شریف د خپل ګوند مشروالۍ نه لري کولو په اړه بل په درون اکثریت سره رد کړی دی او په خوانی وزیر اعظم دغه بل وړاندې کولو په سر په مخالف پیپلز ګوند باندې سخت نیوکه کړی دی او دای د جمهوریت نظام د کمزوري کولو حساب للی دا. خو دې تاکس العمل کې د پیپلز پارټي مرکزی لیډر اعتزاز حسن صدا سوای
پیپلز پارټي جمهوریت کو ڈیریل نہیں کر رہی. جمہوریت کو ڈیریل تو اپنے اقدامات اور بیانات سے. اور
دې د رسخ پلوی چې پیپلز پارټي نه خو نواز شریف په خپل داسې کارونه کوي او په ادارو حمله کوي چې لکه بلې جمهوریت نظام ته د زیان رسیدلو امکان دی. بل خو ستر محکمې د انتخابي اصلاحاتو قانون کې شوی بدلون په ضد د مخالف پیپلز ګوند او تحریک انصاف د اپیل خواستونه د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د کوم بدلون د لاندې چې د ستر محکمې لخوا د نااهلې د سزا باوجود نواز شریف د خپل ګوند مشر جوړېدو لار هواره شوې وه. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا الزام هم لګوي چې ملکی عدلیه د دوی سیاسي مخالف عمران خان په ضد د غزیو اوریدنه کې د اغه شان سختې نه کار نه اخلي. څنګه سختي چې ستر محکمې د نواز شریف خلاف کیسونو کې خودلې وا او وتل قانوندان بیرستر مسرور شاه هم دا دریس په لوي چې د عمران خان او د نواز شریف کیسونو ته وکتل شي نو د عمران خان نه اهل کېدل هم یقیني دي.
وګورئ جی لیګلی چې سیاسي خبره نه کولای شم خو چې لیګلی کم قسم ارګومنټس کم قسم تراکل دي. ما تو خاري چې عمران خان او جهانگیر ترین کیسې د نواز شریف نه زیات خراب کیسې او پکار خو دې چې آی پرنسپلز اپلای کی چې کوم نواز شریف نه اپلای کړی دي عمران خان جهانگیر ترین دوه ډیسکوالیفای کی.
اعلی عدالت د عمران خان او د ګوند بل یو لیډر په ضد د خپل زرایو نه زیات اساسي لرلو او دا په انتخابي ګوشوارو کې نه خودلو په تور د نا اهلې ګرځولو د قضیې فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ د دغه قضیې اوریدنه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو ځای لیډر په خواص کوله. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی وری ټو دی قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نازمنګ یو ساته خبری خبرونه تا وګی مساملګری اوسې یو سوم د خیبر پختونخوا په پیښور های کورټ کې نن پر ډیر اسماعیل خان ګړمټ کې به ستر کړی شوی شریفه بیبی د کیس اورونه شوې ده او پولیسو په خپل رپورت کې د پیښې پخلی کړی دی. های کورټ ویلی دی چې د دې قضیه سارنه به پخپل کوي. قاضی انور ادوکیټ ویلی د اغیزمنې کورنۍ د حفاظت لپاره به درې پولیس اسکر د هغوی په کور پیره ورکوي. نور تفصیل لري حمید الله په دې تفصیلي رپورت کې.
د پیښور په های کورټ کې د شریفه بیبی د کیس په اوریدنه کې د پولیس لخوا د جمع شوي تفتیشي رپورټ تر مخه د خبره منل شوې ده چې شریفه بیبی د ګرمټ په کوڅو کې به ستره ګرځول شوې وه. د کیس وکیل قاضی انور وایي د نن نفس به های کورټ د کیس د پلټنو نگراني او څارنه پخپله کوي او پولیس په هر دویمه اونۍ خپل سرګندونې های کورټ ته وړي.
د دې او د دې د خاندان تحفظ دوشي چې دې باندې دباو رانشي. داغه جواب کې دا وغه چې دا موږ آرډر وکړو دے پولیس والے چیدی ددی پکو باندھے ڈیوٹی اور کئی چیدی باندھے اس قسم سوک دباؤ آنے چاہیے اور ددی پروٹیکشن بکئی دو خبر منگا دا کروا چدا کیس چدے ددے انویسٹیگیشن دے فیئر ہوشی اور دے باندھے دباؤ کی انویسٹیگیشن کے دے ہائی کورٹ نے منگو ہائی کورٹ دے دا مانیٹر کی سپروائز دے کی یا ہائی کورٹ دے دے نگرانی رکی نہ آگے کے داؤ شو چاہے آؤ ہائی کورٹ آگے تھا داؤ چاہے دو ہفتوں کی کم تھا تفتیش میں کہے آگے رپورٹ میں ہائی کورٹ تھا سبمٹ کہے چمنگ تو پتہ ہوئے گی کہ تفتیش ٹھیک کی گی یا غلط کی گی.
بلخوا د ان سرچ اف جسټس نمیدارې لخوا دغه کیس های کورټ تر وړل شوی دی او د دې چارواکي خالد داوړ وای چې های کورټ پولیس ته په ایف آی آر کې د دوه نوو کسانو د نومولو هم ویلي دي.
په جواب کې مونږ ته چې کوم دی های کورټ چیف جسټس صاحب نن دا ویل چې یو خو چې کوم کس ته چې هغه ویډیو جوړه کړې وه اگر چې هغه په ایف آی آر کې نه دی نامزد شوی خو چونکې مونږ هغه په ریټ کې نوم اچولی دی نو دې د وجه د هغه گرفتاری آرډر به جاری شي. دویمه خبره دا وشوه په کې چې کوم مین کس ته ملزم سجاول چې هغه اوسه پورې فرار دی د هغه نه صرف گرفتاری بلکې که چېرته هغه سرکاري ملازم وي نو د هغه ملازمت په هم چې کوم دی سسپینډ شي.
د شریفه بیبی د کورنۍ د سارنې لپاره به اوس د هغې په کور د پولیس ګارت هم ولاړ وي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د کالادم ګرځول شوی تنظیم جماعت داوا مشر حافظ سعید چې دا وخت په کور نظر بند دی. قدر من اوریدونکو د پنجاب های کورټ د نظر بندۍ د ختمولو امر کړی دی خو د پنجاب حکومت د عدالت نخواست کړی و چې د دغه نظر بندۍ په کور دغه د نور اوږده کی خو عدالت دغه خواست رد کړی. په دې باندې د ډیو ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه نه سیړنه اخلو. پیر صاحب په خیر علی.
په خیر.
پیر صاحب ولی اوس د هغه د خوشی کېدو امر یعنی د حافظ سعید د کور باندې چې کومه نظر بندی و د هغې د ختمولو امر وشو؟
نو اصل کې جی حافظ سعید یې نیولی و په نظر بند کړی و په جنوري کې او هغه نه پس او په هغه ټیم چې کوم حالاتو دا ښکارېدل چې په پاکستان باندې فشار زیات و هند کوشش و چې د یوازې کې سفارتي لیول باندې نو هغه فشار کمولو لپاره دوی حافظ سعید ونیو او نظربند یې کو. نو هغه نظربندي یو پرې ختم شوه نو عدالت ورته توصیه پکې ورکړه. اوس بیا پنجاب حکومت اده دا چې کوم اوس میاد دی هغه بلې را روان هفتې کې ختمیږي. نو پنجاب حکومت ورته وویل چې موږ ته یو میاشت نور راکئ، یو میاشت نور هم وساتئ نظربندۍ کې. هغه عدالت ریجیکٹ کړی دی هغه کوم دی درخواست و هغه ونه منو او د حکومت دا ویل چې حکومت داسې ثبوتونه ور نه کړل چې دوی هغه کې د چې کوم توصیه پکې ورکی. نو دا دی چې د او د وجه یو دا هم کې دی شي چې کتا سو خیال کړی سو ورځې لاندې امریکای کانګرس کې چې پاکستان حق له چې کوم امدادو هغه کې دوی دا شرط مخکې و چې پاکستان د حقانی نیټورک او لشکرې طیبه په خلاف د اکشن واخلي. نو دې پیرې دوی اوس دا لشکرې طیبه ورنه وباسلی و. نو هغه کې دی شي پاکستان اوس وایي چې دا ټایم دی چې هغه فشار کوم و هغه پې کم شو، اسې هم اوس حقانیانو نه دوی لرې کړل، نو دا ټایم دی چې دا د خوشې کړی شي. خو بهرحال حافظ سعید موږ یاد ساتو چې د باندې $10 million د امریکې انعام دی او د اوس پورې به د ښکاره ګرځېدو او د چې کوم غټ هغه هغه دی ممبئی اٹیکس چې کوم و په 2008 کې کې یو سل شپږ شپېته کسان مړه شوي وو، امریکایان هم پکې، او هغه نه پس هم د نظربند د گرفتار شوی وو. خو شپږ میاشتې بعد بیا خوشې شو.
پیر زبیر شاه صاحب، د کانګرس چې دغه فیصله کړې ده چې وړاندې پاکستان ته دا شرط ایښی او د خپلو پیسو ورکولو لپاره چې په پاکستان کې به د حقانی ډلې په ضد باندې او د لشکرې طیبه په ضد باندې ګامونه اخلي، اوس کوم داسې بدلون راغی چې د امریکې کانګرس اوس پاکستان ته صرف د حقانی نیټورک وویلې او لشکرې طیبه ته لرې کړل؟
نو هغوی چې ما ته څومره ښکار ما څومره خپل خیال دی هغه کې دا دی چې دا کوم حقانی نیټورک دی دا په افغانستان په حق له دی. نو امریکایانو کوشش دا و چې دا تش دا خبره افغانستان حد پورې وساتو چې افغانستان کې تش حقانی مونږ ټارګیټ کو، نو پاکستان به مونږ سره کېدی شي زیات مرسته وکړي، او که فرض کړه حافظ سعید پکې مونږ هم ور واچو لشکرې طیبه، نو هغه کې د هند کردار هم بیا راځي، نو هغه سره کېدی شي پاکستان بیا حقانیانو په خلاف هم دومره اکشن وان نخلي څومره پکار دی. نو دوی وایي چې حقانیان به مونږ افغانستان کې دي، چونکې په افغانستان مونږ توجه ده، نو تش حقانیانو باندې به فوکس کو او حافظ سعید به مونږ یوازې پرېږدو. او ما چې څنګه وویل چې یو دا وجه نه دا هم وجه کېدی شي چې پاکستان وګڼل اوس چې دا خو لکه امریکې لږ نرمي شو کړه او د لشکرې طیبه لرې کړه د حقانیانو نه، نو اوس دا ټایم دی چې دا اوس خوشې کړی شي. خو دا دی چې د خامخا به د هند مونږ ولیدل، هند میډیا کې دا خبره ډېر زیات راغلې ده، هند به خامخا په دې باندې به هغه کې نیوکې کوي د آزادي باندې. او دین علاوه امریکا ما څنګه وویل امریکې ته دا مطلوب کس دی او $10 million پہ انعام دی، نو امریکا به هم په نظر دی د خوشې کېدو ته په نظر و نه ګوري.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
دی ریډیو دی قدر منوریدونکو، د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د تراګرو پر ضد لټون په عملیاتو کې یو پوځي افسر وژل شوی دی. پوځ لخوا نن یو بیان کې ویل شوی دی چې د تراګرو د موجودګۍ په خبر د هغو په پټو ځالو عملیات کېدل او په دغه مهال نقطه کې د پوځي یو میجر وژل شوی دی. د دغې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقونو ادارې په جنوبی وزیرستان کې په وروستیو کې د امن کمیټې لخوا په ټولنیزه او بیا په کلتوري توګه په دوه دستورونو باندې بندیز په حق له ستره اندېښنه ښودلې، وایي چې دا د قبایلو عام ژوند چې دی هغه سخت اغیزمنه کولی شي. په دې حقله باندې عدنان بیټنی پوره تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په ممکنه توګه بیرته په ځای کېدو باندې خپل اندېښنې څرګنده کړې دي. کمیشن ویل دی جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې طالبانو امن کمیټې د بندیزونو لګولو یو لیکنه په فلیټ خور کړی شوی او د عمل نه کېدو په صورت کې د سختو نتیجو سره مخ کېدو دړکا کړې ده. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په کلتوري، موسیقي او ښځو په ګرځېدو بندیزونه لګول شوي وو او د دې بندیزونو په یو ویشل شوي لیکنه یا په فلیټ کې ویل شوي وو. د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې ویشل شوي د اردو ژبې لیکنه کې ویل شوي وو چې د کړي کوډ، غوی خوا، شاهین ورسک، ډوګ، ډب کوډ، زړی نور او شیرنه کامی مشرانو د علما کرامو په اتفاق دا پریکړه کړې ده. خو اخو ته پولیټیکل انتظامیه ویلي وو دا په فلیټ چې د چا لخوا ویشل شوی د هغې په ضد پوره قانوني کاروایي ترسره کیږي. خو کمیشن زیاتوي دا نوره لا د فکرمندۍ خبره چې جنوبی وزیرستان په ځینې برخو کې پوځي عملیات روان دي، کوم چې تر اوسه پورې طالبانو د کمیټې په کابو کولو کې پاتې ښکاري. یړ دی چې نږدې یوه اونۍ وړاندې ډان ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي وو چې د پخوانۍ وژل شوي حکومت پلوه طالب کمانډر مولوي نذیر ډلې د لیکنه خپره کړې وه. خو د دفاعي سروکار پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر ریټایرډ سید وایي تندروي یو خاص قسم ذهني فکر نه یوازې په وزیرستان کې بلکې په ټول ملک کې روان دی. تندروه کلچر ته چې د بهر نه پیسې راځي او نور هغې ته وده ورکوي.
پاکستان کې انتها پسندیده روانه ده، هر سطح باندې روانه ده. فاټه چې کومه ده د هغه ریفارمز پکې رالل او دا یو بندوبستي علاقه جوړ شي نو دا به د دې مخنیوي کوي.
بلې خواته په راپورټونه وایي د پاکستان ایالت خیبر پښتونخوا انتهایي سویل غربي سیمه ډېره اسماعیل خان کې د وسله والو په ضد لټون عملیاتو کې یو پوځي افسر وژل شوی. دا په داسې حال چې د پوځ سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوان د ډېره اسماعیل خان په سفر وو. پوځ لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دغه پیښه نن سهار ډېرې اسماعیل خان شرکوټي څخه نږدې 10 کیلومتره لرې سویل ویدیس کولاچی سیمه کې رامنځته شوې چې د وسله والو د موجودګۍ په اساس پوځي سرتیرو د هغو د پټو ځالو له منځه وړلو پر ضد عملیات کول او په دغه مهال وسله والو سره ایون شته شوی چې په نتیجه کې د پوځ یو میجر وژل شوی دی. بیان تر مخه دغه وژل شوی میجر 28 کلن اسحاق دی، پنجاب خوشاب سیمې سره تعلق درلودو او هغه نه په وروستۍ کې یو کلن زوی او میرمن پاتې شوی. بیان زیاتوي دی وژل شوی پوځي افسر په ډی خان کې جنازه شوی او په جنازه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید بجوا په شمول نورو اعلی پوځي او حکومتي چارواکو ګډون کړی. پوځ د عملیاتو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. پاکستان کې پوځ او نورې امنیتي ادارې د تیر شوی فبروري میاشت لسې د وسله والو په ضد الفساد نومي عملیات پیل کړي دي او چارواکي ادعا کوي چې د عملیاتو پر مهال ملک د وسله والو ملا ماته کړې او وسله وال په ملک په منظم ډول شتون نه لري. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیور رادیو او ټي وی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې. وایس اف امریکا دی وړي جوړې قدر منوریدون کده واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زمونږه یو ساته خبری خبرونه ته وګی. په خبرونه کې نیمه ګنټه برخه چې ده هغه تیر شو، پاتې چې کومه برخه ده پاغي کې هم یو شمیر رپورټونه او مرکه لرو ور په ور به تاسو ته ونه کوو. موږ سره ملګری اوسئ. د دې وخت خبرونه چې د ماخام د لوري تاسو اوري د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې دغه خبرونه دوام لري. بیا د سحر لخوا چې کوم خبرونه دي هغه سهر شپک بجی پیل کیږي تر د سهر نه بجو پورې دغه خبرونه تاسو اوریدلی شئ. زموږ پروګرامونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، په ټی وی باندې کتلی شئ، بلکې په ټولنیزو وبپاڼو باندې هم زموږ مرکې رپورټونه او زموږ پروګرامونه چې دي هغه تاسو کتلی اوریدلی شئ. مونږ په فیسبوک یو، مونږ په ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم یو. موږ سره ملګري اوسئ، څو شیبو کې به تاسو ته مهم خبرونه یو واري بیا باندې. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سلام ویدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا پا خیر راغ لی. زمگا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا لا هم دوام لدی. موسا ملگری و سی یو واری بیا ستا سو پام را گرزو مهم خبرونو سر تکو تا.
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن دا احتساب عدالت تا ولانده که دو نمخ که میڈیا تا خبرو که ویلی عدالتونا دو مخ پالیسی لري. نوموړي زیاته کړې د پوه نه دی چې د عمران خان او جهانگیر ترین خلاف د بډو رشوتونو د مقدمو فیصله به کله کیږي.
مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اس بینچ کے ججز سے کہ وہ کوئی انصاف کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ ناانصافی کی بنیاد پہ دیا ہے.
نن د پیښور های کورټ کې د ډیرا اسماعیل خان د 2017 شپاړس کلنې پیغلې پاړه د مقدمې اورېدو په وخت عدالت د هغې د کورنۍ د حفاظت امر کړی دی.
د پولیس والا چې دی د دې په کور باندې ډیوټي ورکوي، چې دې باندې هیڅ قسم څوک دباو وانه چي او د دې پروټکشن وکړي.
د جرمنو نړیوال عدالت د بوسنیا پخوانی سرب جرنیل راکو میلاډیش ته په لوی کچه د بشر وجنې په جرمونو کې د عمر قید سزا ورولې.
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نن یو واری بیا د بډو رشوتونو په قضیه کې د احتساب عدالت ته وړاندې شوه. نوموړي یو واری بیا په عدالت تور لګولې د دپ ضد د تعصب نه کار اخلي. نوموړي ویلي د ججانو نه نوره د انصاف تمه نه لري او زیاتوي ججانو د وړاندې نه د دپ ضد د بې انصافۍ فیصلې کړې دي. نوموړي نواز شریف ویلي عدالت دوه مخي سیاسي پالیسي لري او د سیاسي مخالفینو سره نرمي کوي. نواز شریف او داغه د کورنۍ د غړو په اړه د بډو رشوتونو د مقدمې بل او روانه به د رواني میاشتې په 18 ټکیږي.
او د خیبر پختونخوا صوبې په پیښور های کورټ کې نن په ډیرا اسماعیل خان ګړمټ کې 2017 کړې شوې شریفه بیبي د کیس او روانه ترسره شوې ده. پولیسو په خپل رپورټ کې د پیښې پخلی کړی دی. های کورټ ویلی دی د دې قضیې سار به پخپله کوي. قاضي انور اډوکیټ ټی وی ریډیو ته ویلي د اغیزمنې کورنۍ د حفاظت لپاره به درې پولیس عسکر د هغوی په کور پیره ورکوي او دوی ته به پوره حفاظت ورکول کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سپریم کورٹ ته خواست کړی قبایلی علاقې دې زر تر زره په پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. نوموړي ویلي په پښتونخوا کې د دوی حکومت دې ته تیار دی چې قبایلی علاقې د ځان سره یو ځای کړي. عمران خان په خپل خواست کې ویلي د صدر په یو امر د قبایلی علاقو د لکونو خلکو ژوند بدلېدای شي او دغه علاقې ډېره په اسانۍ سره په پښتونخوا کې ورګډېدای شي. د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه هم غواړي چې قبایلی علاقې په پښتونخوا کې ورګډې شي. دوه سیاسي ډلې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د مولانا فضل الرحمن ډله جمعیت علما اسلام هغه دغه مخالفت کوي.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع لیډر اسماعیل خان کې د تراګرو پر ضد د لټون په عملیاتو کې یو پوځي افسر وژل شوی دی. پوځ نن د شروع پر ورځ یو بیان کې ویلي په ډیر اسماعیل خان کې د تراګرو د موجودګۍ په خبر د هغو پر ضد په پټو د هغوی په پټو ځالو عملیات کېدل او په دغه محل نښته کې د پوځ یو میجر وژل شوی دی.
د جنگی جرمونو نړیوال عدالت د بوسنیا سرب جنرال راکو میلاډیچ باندې د بشر وجنې په جرمونو کې د عمر قید سزا ورولې ده. د جرمونو نړیوال عدالت نوموړی میلاډیچ کال 1992 تر 1995 پورې د بوسنیا په جنگ کې د 100,000 وګړو په وجنه کې ککړ موندلی دی. پخوانی جنرال میلاډیچ ته د زرګونو خلکو په وجنه د سربیا قصاب هم ویلې کیږي.
رابرټ موګابي د استفار وسته په خوانی نائب صدر ایمرسن منګاګوا د زیمبابوې نوې صدر مقرر کړی شوې دی. د زیمبابوې د پارلمان سپیکر د نهې پر ورځ د رابرټ موګابي د استفا اعلان وکړو.
د لبنان وزیر اعظم سعد حریری وایي د صدر مایکل اون په غوښتنه خپل استعفا تر څه وخته پورې ځنډوي. په بیروت کې د لبنان د ازادۍ د ورځې په مناسبت په یوه دستوره کې نوموړي حریری خبریالانو ته وویل د استعفا ورکولو کې به لږ وخت ده ته دا مقور کړي چې دی د صدر مایکل سره څو مهمې خبرې وکړي. د وزیر اعظم حریری استعفا روانه میاشت هغه وخت پوښتنې راپورته کړې وې کله چې ده په سعودي عرب کې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سپریم کورټ ته خواست ورکړی چې قبایلي علاقې دي زر تر زره په پښتونخوا کې ورګاډي کړی شي. نوموړي ویلي په پښتونخوا کې د دوی حکومت دې طبیعي تیار دی چې قبایلي علاقې د ځان سره را شامل کړي. دا چې د پاکستان صدر په یو امر باندې د قبایلي علاقو د لکونو خلکو ژوند بدلولی شي او دغه علاقې په صوبه پښتونخوا کې ورګډولی شي. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه هم غواړي چې قبایلي علاقې د پښتونخوا سره ورشریک شي، خو د جمعیت علما اسلام فی یعنی فضل الرحمن ډله او د محمود خان اچکزي پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دغه مخالفت کوي او وایي چې په قبایلي علاقو کې دي د قبایلي علاقو د غوښتنو سره سم دغه ریفرندم وشي او چې دغه وګړي څه غواړي دا غوی د غوښتنو سره سمه فیصله دي وشي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې.
د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ورګډولو په دغه خواست کې دا هم ویلي شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اصلاحاتو په اړه ټولې ذمہواری تر سره کړي او د دغه سیمو په صوبه کې ورګډولو ته تیار دی. او وړاندې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د مخکې نه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق کې قرارداد هم پاس کړي او پاکستان تحریک انصاف دا معاملې په هر فورم د پورته کولو نه پس سپریم کورټ ته راغلي. ډیو ریډیو سره د دغه خواست په حق له خبرو په محل په قامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي علي محمد خان وینا وا چې د پاکستان د جوړېدو اویا کال وشول، خو د بد مرغه د فاټا پښتنو تر ریاست تر اوسه پورې بنیادی حقونه هم نه دی ورکړي.
نو دې کوم دغه ډیماند دي چې دا فاټا د پښتن پایسه شي او زموږ د مرکزی حکومت د نواز شریف صاحب چې کم درې دوه کسانو او جو بلیک میل شوی دی او د میاں نواز شریف په خپل هم سمو دلچسپي پدې کې نشته، ځکه چې هغه صرف د پنجاب او د پر پنجاب سیاست کوي. نو د فاټا د پښتنو د کلمو د ختمولو لپاره، فاټا د پښتونخوا د ایسه جوړولو لپاره، اړینه پاکستان د لاندې نه ایدره وستو لپاره او اړیله هغه حقوق کم چې بلدیاتی ممبرانو سره، صوبایي ممبرانو سره، او د فاټا څومره افسوس خبره چې د هغه ایم ان ای په مرکزی پارلیمان کې کینی، خو د خپل فاټا لپاره نه هغه قانون سازی کولی شي او نه هغه ته چې کم دی د سپریم کورټ او د های کورټ هغه ریټ هلته شته. د دې ټولو مسلو د وارول لپاره چې کوم دی نو چیرمن عمران خان صاحب چې کوم دی نو د سپریم کورټ طرف سمو کړی دا موږ دا دعا لرو او دا امید لرو د الله نه هم او د خپل عدالت نه هم چې ان شاء الله دا سه خپل فیصله به راځي چې د فاټا د پښتانه به اخر کار ان شاء الله زموږه بهتر پښتانه دي، زموږه بهتر مسلمانان دي د باقي پاکستان نه.
اخوا د فاټا پولیټیکل الائنس ویان نثار محمد خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر لخوا د فاټا د اصلاحاتو او د مرجر د معاملې سپریم کورټ ته د وړلو هرکلی کړی او ویلي د سترې محکمې نه تمه لري چې د فاټا د اولس دغه ارزوګانې به زر تر زره پوره کړي.
زمونږ د سپریم کورټ نه همدا توقع ده چې دا فیصله به زر تر زره واوري او دې باندې به عمل وکړي او دغه صدر صاحب ته به دا حکم جاری کړي دا
خاغلی نثار محمد خان تکرار کړی چې د فاټا اولس د مسلم لیگ نون د موجوده حکومت او پارلیمان څخه نه امید شوی او غنی چې د فاټا په اصلاحاتو او د دغه سیمه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په ورګډولو کې مخلص نه دی. سرګند دی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وینا د هغه سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړې شوې و او بیا وروسته دغه کمیټه د ګردو قبایلي سیمو د ځوانانو سپین روبو او مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته خپل سپارښتنو کې ویلي وو چې د سیمې زیات خلک غواړي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړي شي او دغلتنه د انګریز د زمانې تور قانون اف سی آر ختم کړي شي. خو د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ورګډولو په لړ کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دوه اتحادی ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډله د دې مخالفت کوي او وای بای چې د فاټا د قسمت پریکړه د هغه ځای د ولس پرای د ریفرندم د لارې وشي. د مسلم لیگ نون د حکومت د دغه دوه اتحادی ډلو نه علاوه د پاکستان ګردي سیاسي ډلې په دې حق کې دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وی او اے ڈیوا د کرا خبرونو لپاره ستاسو د خوښې غږ. وی او اے ڈیوا واوري په ټی وی یې وګوري، په ټویټر یې خوښه کړئ او په ویبپاڼه یې ولولئ.
منوریدونکو اوس هم یو مرکه لرو د هارون شنواری سره چې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان دی او دوی په خپل مرکه کې ویلي چې په ټول ملک به د دسمبر په میاشت کې د ووټونو د اندراج کمپین چې دی هغه په سلیریشتو ورځو لپاره هغه کمپین به چې دی هغه پیل کیږي او په دې کې به پوره پوره توجه قبایلي خلکو ته هم ورکول کیږي. قبایلي سیمو کې دوی وایي چې د مشکلات دا دي چې د خلکو سره کمپیوټري شناختي کارډونه چې دي هغه نشته او باید چې هغه جوړ کړي او خپل ووټونه چې دي هغه رجسټر کړي. د دوی سره مرکه کړې ابراهیم شنواری، تاسو ته وړاندې کوو.
اوس زمونږ د کور په کور د اندراج یو ډېر غټ مهم ملګیر سطح باندې شروع کیږي پاکستان څلورو صوبو کې او قبایلی سیمه کې. نو دا مونږ په ټینټیټیولی چې کوم دی دا مونږ دسمبر میاشتې نه شروع کوو او دې کې به سلری شروع ځای به کور کور چې کوم زمونږ د الیکشن کمیشن اهلکار یا به ځي او خلکو اندراج به کوي. دو خبرې دي، یو خو په دې مهم کې پکار دي چې زمونږ د غږ اوري څوک قبایلی سیمه کې، نو چې دغه مهم ته ملاتړ وکړي او ملاتړ نور هیڅ شکل کې نشته دی، خو چې صرف کور کې خپله موجود کی، ځکه چې شناختی کارډ تاسو ته پته ده اوس ووټ چې کوم دی په کمپیوټرای شناختی کارډ باندې دی. نو موږ ته یو غټ مشکل دار راځي په قبایلی سیمه کې چې شناختی کارډونو والا خلق چې کوم دی هغوی خپل شناختی کارډ ورسره نه یو. دا اولین شرط دی د پاکستان قانون مطابق چې شناختی کارډ شرط کړی، یو خو دی هغه حاصل کړي. بل دغه مهم کې موږ به د دې میډیا پرچار هم کوو، میډیا به هم دا راځي، خو موږ اوس نه دا پیغام ورکوو چې دسمبر را نږدې ده او دا مهم شروع کیږي. یو خو په دې کې د عیسی قبایلی سیمو خلق واخلي. بله خبره دا چې سیکشن 18 لاندې هر وخت هر یو قبایلی خزه او سړی چې کوم دی خپل ووټ درج کولی شي یا بل طرف ته وړی شي چې کوم طرف ته دا غستوګ نه ده. نو زما خبرې مقصد دا دی چې 5 مئی پورې د ووټ جوړولو دغه مهم نه علاوه هم ټولې زمونږ وانو جنسو کې جنس الیکشن کمشنرانو دفتر ښه فعال دي، هلته دوی تلی شي او صرف یو فارم راخستلی چې ډاونلوډ کړي.
یو تاسو نه بخنه غواړم په منځ کې خبره یو پوښتنه دا چې تاسو چې کور په کور باید کمپین کولای شي، آیا په قبایلي علاقو کې په واړه قبایلو کې د امنیت وضع دومره موافق ده چې کور په کور به د ووټ اندراج وشي؟
د امنیت خو داسې ده چې هغه خو کنسرن چې کوم پولیټیکل انتظامیه ده هغوی سره په دې باندې بیا خبره کیږي چې کله موږ دې باقاعده شیډول اعلان کړو او بیا به ګورو چې کې کم کم ځی کې داسې مشکلات دي، نو هغه به وخت سره بل څه لار روبسو. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته پته ده چې موږ الیکشن هم د بعضو حلقو په وزیرستان کې او په خیبر کې د حلقې نه بار کړي دي، نو هغه به موږ لار روبسو. خو انشاءالله دوی به مو هم کې شامل وي چې کوم ځی کې د امنیت مسله موږ ته پولیټیکل انتظامیه را مختم کړه یا تګ مو ممکن نو نه به بل سلار رو باسو یو سبسټیټیوټ پر رو باسو دا کار به خپل کول ته.
مرن شنواری صاحب، دا تل سو کلو پر سر عمر والا واړه قبایلو لپاره ضروری ده، خو مونږ دا وړو چې په قبایلي علاقو کې خزینه یا دا غځي زنانه چې دي هغوی د ووټ اندراج چې دی تر اوسه پورې ډیر کم دی. ستاسو کمیشن یا ستاسو اداره د دغه لپاره څه داسې ګامونه پورته کوي چې دغه کچه د ووټ د اندراج د ښځو اوچته شي؟
دا جی دا خبره اصل کې داسې ده چې څنګه تاسو دا پوښتنه وکړه، دا صرف قبایلي سیمه کې نه ده، لکه دا به اوریدونکو ته ډیره د حیرت خبرې چې ډیرې چې کوم زمونږه سیټل ایریا کې ډیرې مخکې ښارونه دي لکه لاهور او کراچی او پینډی، دا به مثالونه زور کوم، دلته هم موږ سره د میل فیمیل ووټرس کې گیپ دی، او دا ټول گیپ چې کوم دی دا 1,10,000,000 گیپ دی. نو الیکشن کمیشن په دې باندې ډیر سیریس دی، او دې کې مونږ ډېرې هلې ځلې اوس شروع کوو د دسمبر د کمپین کې چې دې کې به مونږ خلک خلکو ته وایو چې ښځې چې کوم دا 1,10,000,000 ښځو او سړو په ووټونو په لیست کې چې کوم فرق دی، دغه لپاره زمونږ جنډر وینګ کار کوي، او انشاءالله دا گیپ مونږ ټارګټ ایښی دی چې دا مونږ په ټول پاکستان کې سره د قبایلي سیمې د 2018 الیکشن نه مخکې دې کمولو. او دې کې مونږ افسوس خبره دا ده چې سیاسي ګوندونو ته چې کوم زمونږ اتل سیاسي ګوندونه دي او کوم چې پارلیمان کې دي ټولو ته مونږ چیف الیکشن کمشنر خط لیکلو چې الیکشن کمیشن سره مرسته وکړي، نو یو د دوو پاټو نه علاوه مونږ د خپل خط جواب هم چارانه کو.
هارون شنوار صاحب د وایس اف امریکا ډی ورډیو سره تاسو دغه معلوماتي خبرو شریکولو ډیره مننه.
یو جهان مننه جی.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډی ورډیو ته وغږیږئ. د جرمنو نړیوال عدالت د بوسنیا سرب جنرال راټکو میلاډیچ باندې د بشر وژنې په جرمونو کې د عمر قید سزا اورولې ده. د جرمنو نړیوال عدالت نوموړی میلاډیچ کال 1992-1995 پورې د بوسنیا په جنگ کې د 100,000 وګړو په وژنه هغوی ته په پانسۍ ورکولو په لکونو خلک ته دغه وطن نه بیکوره کولو په سر باندې دته دغه سزا ورولې ده. د ډیوی رادیو خبريال محمد عالمگیر نه په نور تفصیل په دغه رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو انصاف عدالت د یوګوسلاویا جنگي جنایتونو په قضیه کې بوسنیایي سرب پخوانی فوزي مشر راتکو میلاډیچ د بشر وژنې، جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف جرمونو په تور ککړ موندلې او د عمر کېد سزا یې ورته وربلې. د نوی پلسیزه کې د میلاډیچ لخوا کړې دي جرمونو پر سر عدالت کې په د یو لستورونه لګیدلې و چې پکې د بوسنیایي مسلمانانو نسل ختمول، وجنه، بے کور کول، ترهګری، په عادي ولس غیر قانونه حمله او د دوی زورول شامل دي. عدالت په دغه یو لس جرمونو کې په لسو د ککړ موندلې او د عمر کېد سزا یې ورته اورولې. قاضي الفونس اوري په خپل فیصله کې ویل د میلاډیچ لخوا کړې شوی جرمونه ټول ډیر ناوړه دي چې پکې بشر وژنه او یو زینه د خلکو نسل نوغي وستل شامل دي. عدالت ویل د میلاډیچ مقصد سبرنیجزا او سرایوګو د مسلمانانو څخه پاکول وو، او خپل یې د یو داسې کمپاین مشري کوله د کم لاندې چې د په دغه ځایونو ناترسه بمباري او د شیشناکو په لاس د خلکو وجنه شروع کړې وه چې په خلکو کې ویره خپره شي او عادي کسان یې په لویه شمېره کې وجل. میلاډیچ ګڼل د ده د دې عمل په نتیجه کې به بوسنیا یو سرب جمهوریه وګرځي او د مسلمانانو څخه به مکمله پاک شي. میلاډیچ عدالت ته وړاندې کړی شوی وو خو د دغې فیصلې په وخت د قاضي مخې ته نه و موجود. میلاډیچ په دغه وخت د عدالت نه د حاجت په بانا د 5 منټو لپاره وتی وو، خو بیا دغلته یې 3 پاور ټایم تیر کړ. د ده د راتلو نه پس وکیل بیا عدالت ته د ده د وینې فشار زیاتېدو بانه وکړه او خواست یې وکړو چې یا د قضیه درول شي یا د دې د عدالت نه وتو ته پرېښودل شي. د عدالت لخوا کاروایی جاری ساتلو په فیصله میلاډیچ په عدالت کې زوږ شروع کړ چې بیا د عدالت نه په دیکو بار کړی شو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشر زید راد الحسین د عدالت دا فیصله ستایلې او ویلي د عدالت دا فیصله هغه ټول مجرمانو ته خبرداري دی چې دوی د قانون د منګول نه ځان نشي خلاصولی. کو یو مجرم هر څومره طاقتور وي او څومره هم پټ شي، انصاف ته به مخامخیږي. په بوسنیا کال 1992 واخلا تر 1995 پورې روان جنگ کې با میلاډیچ ته د بوسنیا قصاب نوم هم ویل کېده. په بوسنیا کال 1992 واخلا تر 1995 پورې روان جنگ کې میلاډیچ ته د بوسنیا قصاب نوم ورکړی شوی و. د خالی په سبرنیج ساکه 8,000 مسلمانان، ماشومان، ځوانان او سړي وجلی وو چې د دویم نړیوال جنگ پس په یورپ کې دا لټولو غټه بشر وجنه یادیږي. وکیلانو د عدالت نه تیر کال د میلاډچ لپاره د عمر قید سزا غوښتلې وه او وکیل ال تیګر عدالت ته ویل کو نړیوال عدالت میلاډچ په شان مجرم ته د عمر قید نه کمه سزا ورکړه نو دا به د ده لخوا متاثره کسان کوڼوي او کوجندي د هغې سپکاوي وي. د میلاډچ وکیل په دفاع کې ویل د دنه د قربانۍ ګډوري جوړ کړی شوی او د مسلمانانو خلاف په دغه موکا د ټولو سربو زړونو کې هم دغه کرکه وه او عدالت دې بېګناه ومني. د 1995 جنګ وروستو میلاډچ په سربیا کې پټ شو چې په حفاظت یې د خپلې کورنۍ او د سرب فوج ځینې عناصر مامور وو. په کال 2011 کې دې د غربي سربیا په یو کلي کې د خپل تر د زوی د کور نه 14 کالو مخروطیا پس گرفتار کړی شو. د مسلمانانو خلاف د بشر وجنې دغه کمپاین کې بوسنیایي سرب سیاسي مشر رادوان کراډچ کوم چې د میلاډچ ملګری و هم په عدالت کې په جنگی جرمونو ککړ موندل شوی و او تیر کال ورته د 30 کالو سزا اورول شوی وه.
صف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو اوس هم په خیبر پختونخوا کې د علاج او بیا د درملنې په خرڅ کې زیاتوالی راغلی دی. رپورټونو تر مخه دغه د ډاکټرانو چې کوم فیسونه دي او بیا د دوایانو د غسلو چې کوم بیا د پدې کې نږدې 15% زیاتوالی لیدل شوی دی او د تیر کال سره چې دا را یو ځای کړی شي نو دا 100% زیات خرچ چې دی هغه جوړیږي. په دې اقلا ریاض حسین یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې عام وګړي او د سرکاري محکمې تنخوادار وګړي څنګه خپل د صحت ضرورتونه پوره کوي په دې حق له مقامي اوسیدونکو اعظم خان وايي ډاکټران خپل پیسونه زیات کړي دي او د خپل او د هغوی د بچو صحت د هغوی د کنټرول نه بهر دي.
کس چې ډاکټر لذي اسپیټال ته ځي نو هغه ته بلا ټیسټو د لیکي کې ضرورت وي او کنه وي نو هغه ټیسټونه هم ګران شوي دي، دوایان هم ګران شوي دي او په اسپیټال کې هم لکه نن سبا ډیره زیاته ګران ده. اوس اسپیټال نه روانې ما کور والا بیمارو د ماشومانو نو د هغه منګ په الارس کې وانه غستو منګ پکې ټیس کې وانه غستو و یره دل ترش بالکل د سر بډ نشته هیڅ نه ملاویږي نو موږ به پرایویټ مردان ترایلو. زمنګ په شواروس کې چې 6000 روپۍ لګي ما هغه لپاره قرض راغسته ده. مخکې بعد عام ډاکټر 300 نواله 1500 پورې پیسې غستو اوس د 0 نواله 2000 پورې پیسې لې. مخکې بعد ټیس چې ودا په 100 روپۍ اوس په 300 په 1500 ما پروس کال الټراساوند په 300 روپۍ کړو سخ کال ما په 0 روپۍ باندې وکړو.
مرکزی بانک په خپل کلید رپورت کې د صحت په حواله لیکي د ټیسټونو په بیا کې 6.3% او د ډاکټرانو پیسونه 15.5% ګران شوی دی. د رپورت تر مخه د وینې یورین او ایکسری په بیو کې د 15% پورې اضافه شوې ده. د ملګرو ملتونو د رپورت مطابق پاکستان هر کال د صحت د مصنوعاتو یو غټ تعداد د بهر هیوادونو نه هم درآمد کوي او په کال 2014 کې پاکستان د 1.25 کروڑ او 1.5 لک ډالرو مصنوعات راغوښتي وو. په دې حق له د دوایانو د کاروبار سره تړلی عبدالستار وایي چې په مارکیټ کې دوه قسمه دوایانې میلاویږي، پکې د جالي او اصلي په شکل کې یو شان قیمتونه ترلاسه کیږي او حکومت په دې باندې هیڅ نظر نه ساتي. دوی زیاتوي چې د دوایانو یا ډاکټرانو د پیسونو د زیاتوالي لپاره اگر چې ادارې موجود دي خو هغوی په دې حق له عملی ګامونه نه پورته کوي.
بلې مرزي د هر دوای او ریټ سیوا کوي، ریټ سیوا کړی دی ته بهرن شي چې منیسټر د لپس دغه باندې دا ریټ سیوا کوي. آیا د را میټیریل ګران شو یا دا د بل څه ټیکس پی ولګو په دې خاص دوایانو باندې ولګو ولی ولګو سو وجوهات مخکې نه الریډي ډبل سټانډرډ شته په دوایانو کې او په خپل زمنګ هیل منیسټر د کمزورو د وجه کوی نو موږ اتای ډاکټر سم غوی دعوت ورکړي لیکلی پیسلی او په مارکیټ کې هغه پلس ملاویږي او غرازی د کلو کویکس چې کم ډاکټران دی وغل ته بیا خرسي پسل. هیلت ریګولیټي اتارټی شته د ډیر وخت نه دا غوی څه کردار نه کاری چې راشي چې وګوري ډاکټر 1500 پیسلی او په 15 منټه کې مریض ګوري.
سٹیټ بانک په خپل رپورت کې دا هم وایي چې د تعلیم نه علاوه د تیلو په بیا کې هم 10% اضافه شوې ده او د کورونو کرایې شپږ اشاریه یو کم 50% ګرانې شوې دي او د رپورت تر مخه تیر کال د تیلو بیې 2.5% زیاتې شوې. د طب ماهرین وایي په مارکیټ کې د دویم نمبر دوایانو له وجې د خلکو په صحت باندې منفي اثرات پرېوځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، مردان.
وایس آف امریکا ډیور ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com.
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadioradio.com
یعنی www.voadieewaradio.com
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د گوادر دوره کړې ده بلوچستان سیمې ته تللی دی او دغلته څه مصروفیاتو په دې باندې تفصیل اخلو د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور زمونږ سره نیغ په نیغه دغه ځای نه ملګری شوی د ټلیفون د لارې ستړی مشي سمسور صاحب
ډیره مننه کور
حمید سمسور صاحب وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په گوادر کې مصروفیاتو په اړه ډیو رډیو اوریدونکو ته وایي چې سه کول چا سره ملاقاتونه وکړه
بالکل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی چې دی غنن گوادر شار فرالي سفایل شار کې شدید له یو شمیر سیاستوالانو سره او د کوم د قبایلی مشران دی لاغو سره او کوم حکومتي چارواکو لاغو سره ولیدل د الته د گوادر سي کوم ختیز بي اکسپریس وي د داغه پرانسته وکړه دا دغه چې دغه وی چې د کوم دغه لوی لار چې دا 9 کیلومتر اوږده ده د سایل شار له سایل سره د سمندر څخه سایل دی لاغه سره 14 کیلومتر چې د پرتا د 15 کیلومتر چې دغه دغه چې دا به د مکران ډیویژن چې دی هغه به له دغه سره ملاو کې پری زون چې کوم دی دا به له کراچي سره ونښلوي او دا ډول وزیر اعظم دا وویل چې وای دلته کوم د پروژن د کوم د سپیکس کوم پروژې د لابراتو دی پر وخت باندې بشپړ کیږي او دا خبره هم کړل چې دا پروژې چې دا د روان کال د جون کې چې دا بشپړ شي او دا ډول چې کوم د شمال بی ایکسپریس وی دا چې دا هغه د هغه چې دا هغه د روان کال یعنی په 2013 کې چې دی هغه په دسمبر کې چې دا پای ته ورسېږي د دې د پاره چې کوم نوري ټکنیکي پروژې دی د دې د پاره چې حکومت دی یو سل میلیون ډالر سی دی هغه له دغه ځخه له نړیوال بینک څخه قرضه اخلي په دې باندې چې دی د دې فری زون چې دی هغه د پاره چې کوم سکیورټی دی مکه چې دغه د پاره او نور شیکشي کارونه سی دی هغه به هم مخته په دې باندې بیای
مت سمسور صاحب دغه تا د اوبو د ټانکرانو چې کوم ډرایوران دی هغه هم التالونه کړی دی کداغي تفصیل راته وایي
او بالکل دا د گوادر کم شار سي دي پاغه کې لتیرو پنځله سروز زخه د شکم د وبو ټانکران دي التاغو کاربنډیس کړی دي او گوادر شار خ سي دي او شکم وبو ور کول کېږي د لتیرو درو کلو زخه په گوادر کې دي باران نه دي سوي نو د دوی شکم د چولو وبو دي کم د پرمخ دي هغه ټول د ټانکرانو په ذریعہ باندې شکم دوی بندونه تړلې دي زیر مشي جوړې کړې لاغه زخه ټانکران ورکی خو پنځله سروز لمخه سي دي بلوچ وسلوالو دل شي دی هغه یو ټکټر شي هغه یو وستل دغه تیغونه ورو وستل هغه ته ویل تاسو گوادر ته وګموري او بیا لا غره ایست شي دی کاربن دی شروع دی او ټانکران چې کوم اسوسییشن دی هغه دا خبره هم کوي چې دلته شي دی تقریبا چې څلور نیم تر څلور سو زیات ټانکران چې هغه گوادر شاته وبور کوي نو دا چې دی دا غوته درې نیوی کروڑ روپۍ چې دی هغه پر دې باندې لګښت شاغلی دی حکومت د دوی قرضدار دی او دوی ته دا پیسې نه دی ورکړي په گوادر شار ته دی هغه ته هر ورځ د 20000 ګیلن اوبو چې دی هغه ارتیا ده خو دغه ټانکران چې دی دا یوازې 40 ګیلن زر ګیلن دغه چې اوبو ور پر کولې نو اوس دا چې دی کاربنډیز ال تر روان دی دوی چې دی کاربنډیز کوي لا حکومت ته غشتنه کوي چې دوی کمی پیسې چې دی درې نیوی کروڑ روپۍ دا دی ورکه حکومت او تحفظ دی ورکه دوی ته چې د گوادر کم شار سي دی واغه ته تحفظ ورکه کم بلوچ وسلوالي دلی دی هغه د دوی سر خوندي خو وزیر اعظم شو وزیر اعظم خاقان عباسی دا خبره وکړه چې موږ به چې دوی د اوبو کم ستونزې دا د بجلی کم دلته ستونزې د په گوادر و دې ته فهم کو او دا د حل کول د فارې به ګامونه و
ډیر مننه حمید سمسور صاحب
تاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی وریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.